افغانستان کې د سهار لس بجې دی. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي څلورويشتمه د فبروري میاشتې دیارلسمه. د دینو راپورونو تر څنګ د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدای شي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولې. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوی چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورې هیوادونو کې پناه اخیستې، د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نشي تللی. ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې د لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ. د دې کمشنري د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې افغان جنې پکې مخکې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللې. یو ان ای سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 1510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي. له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزای وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد د روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي.
2022 کال کې زموږ تجارت د روسیې سره زیات شوی دی. 2021 کال کې په ټول کال کې 6.5 میلیونه ډالر په ارزښت او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 70 میلیونه ډالر موږ واردات کړي دي. دغه درې میاشتې نورې موسشنې د 100 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ روسیې سره تجارت د وارداتو لرو.
هلکو زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 4 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستانی نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقه وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخت خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنجشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلی ګبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټنه درمل وړي خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي، ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي.
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو، خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي. همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري. اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټنه مرسته راوړي. په همدې اندازه نور مرسته به هم راورسیږي.
تیر دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وشوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ ړنګې کړې. یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو ترڅنګ په جګړه کې برخه لري. اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزاد روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي. د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حملې مخکې په روسیه کې ژوند کاوه، خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي. ازادي رادیو ته غوښیست ورزو درا پورونو برخه ته. ځینې شیزینه فعالانی وایي چې د تخار د موترز شوزو مشره پریسا مبارز او رور یې د طالبانو له بنده خوشی سیوي. مبارز د شنبه پورز نیول سوی و. د مقتدر شوزو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالیستانو پر نیولو اندېښنه شولې ده. سفیولا ستانکزی او نور جزئیات.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشې کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشې کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار
پریسا مبارز د تخار د شلو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزې اړوند و نیول سوي وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه و ورکړی وهلی وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړي وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپین ږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشې کړل خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړي چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشې کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشې کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشې کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنت یکشنبه ناوخته ویلي سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بېرته خوشې کړي خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنت ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسه مبارز چې د نرګس سادات له قضیه خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو یې له کورنۍ سره د هغې د خوشې کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځې وایي استخباراتو ته یې وړې ده. څلوېښتم ریاست ته ورځې وایي نویم ریاست ته یې وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي خو مطمئنه یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترضې ښځې او فعالان بندیان کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په دې ورزشي خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او رپورټونه وړاندې کړو او د خبرونه په پای کې ځانګړې مرکه هم درته خبرو. زه بختیار ساحلم. روانه ونی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره لوبې کوي.
د یاد سیالو لومړی لوبه به د روانې فبروري میاشت په 14مه، دویمه په 13مه او دریمه وروستۍ په 19مه نیټه ترسره شي چې وړاندې ورته د 20 کسیزه لوبډله اعلان شوې ده.
د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د مشر ګډون او لاسترولنې
د پیسو کوم فیصد نیونه هغه شپږ فیصد وه. ولی خوشبختانه فیصدي په دې جلسه کې تر 15 پورې ورسېدله، نه یو دوه هم زیاته شوله.
په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبې. هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ او ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ پیل. د ښځو د شلوریز نړیوال جام سیالۍ. د فوټبال په یو لوبه کې د کرستیانو رونالډو لخوا د څلورو ګولونو وهل او د سکوهنې له یو ځوان لوبغاړي سره ځانګړې مرکه. درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. پیل لدی کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د روان فبروري میاشتې په 14مه نیټه له عربي متحده اماراتو سره د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه پیلوي. اوس مهال د افغان لوبډلې ګڼ لوبغاړي له بهرنیو سوداګریزو لیګونو ابوظبي ته ستانه شوي دي او لوبغاړي په تمریناتي کمپ کې بوخت دي. د افغانستان د درویش کسیز لوبډلې په ترکیب کې دا ځل یو شمیر ځوان لوبغاړي هم اخیستل شوي او ځینې مشران لوبغاړي بیا پکې نشته. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پښتني ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
د افغانستان او متحده عربي امارات ترمنځ درې شلوریزې نړیوالې لوبې به د روانې یونۍ د پنجشنبه په ورځ چې د فبروري میاشتې له 14مې نیټې سره سمون لري د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په زاید کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د یاد سیالیو لومړۍ لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 14مه، دویمه په 13مه او دریمه وروستۍ په 19مه نیټه ترسره شي، چې له وړاندې ورته د درویش کسیزه لوبډله اعلان شوې ده. د یادو لوبغاړو له ډلې ډېرې له څو ورځو راهیسې په پیل شوي تمریناتي او چمتووالي کمپ کې ګډون لري، چې دغه کمپ لا هم روان دی. د یادونې وړ ده چې د لوبغاړو له ډلې د درویو ځوان لوبغاړو یعنې بلال سمی، صدیق اتل او ننګیال خروټي ویزې نوې راغلې، چې د دوی د ویزو ستونزه هم نن حل شوه. سبب دوی هم له ملي لوبډلې سره یو ځای شي او متحده عربي امارات ته سفر وکړي. باید ووایم چې د یادې لوبلړۍ لپاره پیاوړي لوبغاړي غوره شوي دي، چې پکې پر ځوان لوبغاړو ډېر تمرکز شوی دی او هیله ده چې دوی به د افغانستان په ګټه له یادې لوبلړۍ ډېرې لاسته راوړنې ولري. دا یادونې وړ بولم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا جام یادې سیالۍ د هغه هوکړلیک له مخې د متحده عربي اماراتو قربتوب ترسره کیږي، چې د دواړو ورزشي ادارې له یو بل سره لري، چې پر بنسټ یې افغانستان باید له یاد هیواد سره هر کال درې شلوریزې نړیوالې لوبې وکړي، چې په بدل کې به یې له افغان کرکټ بورډ له متحده عربي اماراتو پرته د نورو لوبډلو د میلمه کولو یا هاسټ کولو پر مهال سینکشن فیس یا په یاد هیواد کې د لوبو کولو د اجازې فیس نه اخیستل کیږي، چې له دې وړاندې به په دې برخه کې پر افغان کرکټ بورډ ډېر مقدار پیسې راتلي. په دې معنی چې له دې وروسته به دغه د سینکشن فیس پیسې له افغان کرکټ بورډ د یاد سیالیو په بدل کې نه اخیستل کیږي او زموږ وینیو او د لوبو کولو ځای هم لکه تاسو ته چې معلومه ده له دې وروسته به په متحده عربي اماراتو کې وي.
بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو، د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف تیره اونۍ د کرکټ آسیایي شورا په یوې ځانګړې ناستې کې ګډون وکړ. د دې ناستې پر مهال د افغان کرکټ د ملا اتړ ترڅنګ په راتلونکي کې له یو شمېر هیوادونو سره پر دوه اړخیزو لوبو هم خبرې شوې دي. د غرض ښاغلی اشرف ویلي دي چې افغان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول خطر نه وي متوجه، بلکې تر اوسني حالته به لا غښتلی کیږي. د دې موضوع تفصیل سالم احمد صالح په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د فبروري پر 15مه په بحرین هیواد کې د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې ګډون وکړ. ښاغلی اشرف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرکټ آسیایي هیوادونو له افغان کرکټ څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د افغان کرکټ د لا ډېرې پرمختیا او ملاتړ ژمنه وکړه. هغه وایي:
بحرین کې آسیایی هیوادونو کلنۍ غونډه ده د بورډ غړو درې مهم ټکي یا درې مهم زیری هیوادوالو لپاره لرم. لومړی دا چې پخوا به د آسیایي شورا چې کوم آسیایي جام کېده، دغه چې به کوم عاید و یا د موږ ته د پیسو کومه فیصدي نیونه هغه شپږ فیصده وه، ولې خوشبختانه فیصدي په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو دوه هم زیاته شوله. نو دغه یو ډېر خوشحالي خبر ده فاینانشلي د افغانستان لپاره. سربیره په دې هیوادونو د خپل ژمنتیا وښودله، موږ ورسره میټینګونه وکړو چې هغوی به موږ سره هغه سیریزونه چې پاتې دي سیالۍ ورسره پاتې دي بایلټر هغه به هم له موږ سره کوي.
د افغان کرکټ عمومي رئیس پوینا چې د هندستان او پاکستان هیوادونو ترڅنګ د کرکټ آسیایي شورا له غړو هیوادونو سره پر راتلونکو دوه اړخیزو لوبلړیو هم خبرې وکړې. هغه زیاتوي چې د آسیایي شورا له دوو غړي هیوادونو سره د افغانستان په کوربتوب د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پر درې اړخیزه لوبلړۍ هم یوې پایلې ته ورسېد چې په مارچ میاشت کې به په افغانستان کې ترسره شي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د افغانستان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه نه وي او په هره برخه کې به پرمختګ کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې د آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو د ترسره کېدو هوکړه هم کړې ده. ښاغلی سیټی ویلي دي چې دا سیالۍ به د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نوموړي دغه راز لیکلی دی چې د هغې پرېکړې ملاتړ یې هم وکړ چې له مخې به د آسیایي لوبو د پیسو له درکه افغانستان ته هم لکه پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنګلادیش یو شان برخه ورکول کیږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د یو دیرش ولایتونو ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان په نوم د دویمه درجه ولایتي سیالیو دویم پړاو پیل شوی دی. کرکټ بورډ ویلی دی چې په لومړي پړاو کې 14 ولایتونو سره سیالۍ وکړې چې درې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړه. دمګړې په دویم پړاو کې 15 لوبډلې سره سیالي کوي چې درې نورې لوبډلې به هم لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاړې شي. دا چې کومو ولایتونو لومړۍ درجه سیالیو ته لار پیدا کړي او کوم لوبغاړي په دې سیالیو کې خزلېدلې دي په دې ریپورت کې له فریدي سیال څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لړ کې د بیلابیلو ولایتونو لوبډلو لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د لوګر، خوست، الف او د ننګرهار بیل لوبډلو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د کرکټ بورډ په وینا چې دا سیالۍ به په ننګرهار، خوست او کندهار کې د یو دیرش ولایتونو ترمنځ په دوو پړاوونو کې ترسره کړي کی چې نوړی پړاو یې د 14 ولایتونو ترمنځ بشپړ شو او دویم پړاو یې د 15 ولایتونو ترمنځ جریان لري. که څه هم دغه سیالۍ کومه رسمي بڼه نه لري، خو د کورنی کرکټ څانګې د تګلارې پر اساس هر لوبغاړی چې غواړي د افغانستان په سترو کورنیو او ملي سیالیو کې ولوبېږي، نو له دې پړاو باید په بریالي توګه راووزي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې تر دې دمه ګڼ شمېر لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. دا کابل بې لوبډلې لوبغاړي روخان زرموال د منډو جوړونکو په کتار کې تر ټولو مخکښ دی. هغه په څلورو لوبو کې 270 منډې جوړې کړې دي چې دوه سلیزې هم وهلې دي. په انفرادي توګه د میدان وردګ لوبغاړي فیصل خان په یو پاڼۍ کې 204 نسوځیدلې منډې جوړې کړې دي چې نوموړی د افغانستان د دویمه درجه ولایتي لوبغاړو په ډله کې دریم لوبغاړی شوی چې دا کارنامه کوي. تر دې دمه د دې سیالیو په لړ کې د بیلابیلو لوبغاړو له لوري 14 سلیزې وهل شوې دي. همدارنګه د توپ اچونې په ډله کې بیا د نورستان ولایتي لوبغاړي نصیر خان 15 وکټه ترلاسه کړې دي. هغه چې درې لوبې کړې دي، په یو لوبه کې 8 او په بل لوبه کې 6 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نوموړي سره د جوزجان لوبغاړي زین الله هم د وکټو په شمیر کې برابر دی. نوموړي بیا په 15 کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. د یادونې وړ ده چې دا په 2023 کال کې د افغانستان د نوړنۍ کورنۍ کرکټ ټورنمنټ ده او د کرکټ بورډ په وینا چې تر دې سیالۍ وروسته به لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ پیل شي.
په سوداګریزو سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو د سفر پای او لوبي. د سویلي افریقا په سوداګریزو سیالیو کې د مایک کیپ ټاون په لوبډله کې یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او وقار سلام خیل ولوبېدل. راشد خان د دې لوبډلې لوبډل مشر و او لوبډلې په ټورنمنټ کې پرمختګ ونه کړ او په وروستي مقام کې خدای پاماني وکړه. وقار سلام خیل یوازې یو لوبه وکړه او یو وکټې واخیسته. راشد خان بیا د لوبډل مشر په توګه په 10 لوبو کې یوازې 3 لوبې وګټلې. هغه په توپ چونه او توپ وهنه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو لوبډل مشري ورته یو نوې تجربه وه. ښاغلی خان په دې سیالیو کې یوازې 9 وکټې ترلاسه کړې. د عربي متحده امارات نړیوال لیگ په دې لیگ کې بیا ګڼ افغان لوبغاړي ولوبېدل. د شارجه واریرس په لوبډله کې محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق او نور احمد لوبیدل. د مای امارات لپاره له پیله فضل حق فاروقی او نجیب زدران لوبه کوله او وروسته دوه لوبو ته راشد خان هم ورغې. خو دواړه لوبډلې له مخکې تک پاتې شوې. راشد خان که څه هم خطو په اچونه ونه کړه، خو په دوه لوبو کې څلور لوبغاړي وسوځول. فضل حق فاروقی چې څنګه د ټورنمنت ښه پیل کړی و، پای ښه نه و. هغه په لسو لوبو کې دولس وکټې ترلاسه کړې. نوید الحق بیا نسبتاً ښه ولوبید. هغه په نوه لوبو کې یولس وکټې واخیستې او په یوه لوبه کې پنځه لوبغاړي هم وسوځول. نجیب زدران بیا د افغان توپ وهونکو په ډله کې تر نورو ښه و. هغه د مای امارات لوبډلې ته دوه لوبې وګټلې. محمد نبی په لسو سیالیو کې بیا اته نوې منډې وکړې او یوازې درې لوبغاړي وسوځول. نور احمد که څه هم په دې سیالۍ کې ډېر ښه ونه لوبید، خو څلور وکټې واخیستې. قیس احمد بیا یوازې دوه لوبې ترسره کړې. حضرت الله زازی هم یوازې په دوه لوبو کې ولوبید. مجیب رحمان هم په دې لوبو کې اخیستل شوی و، خو ډېر چانس ورنه کړل شو او بیا بنگلادیش غوره لیګ ته لاړ. د بنگلادیش غوره لیگ سیالۍ په دې لیگ کې د عظمت الله عمرزی بهترین لوبې لا هم جریان لري. هغه یول سیالۍ ترسره کړې دي او 15 وکټې اخیستې دي. عمرزی چې ان سوینګ او آوټ سوینګ توپا چونه دې لیگ ته ډېره ښکلا ورکړې ده. کرکټ سارون کې د افغان کرکټ غمه غني. بل افغان لوبغاړي کریم جنت هم په دې لیگ کې تر دې د مخه لوبه کړې ده. هغه په 12 سیالیو کې 10 وکټې اخیستې دي او 109 منډې کړې دي. د افغانستان په توپ وهونکو کې عثمان غنی د بنگلاديش په لیگ کې تر نورو افغان لوبغاړو مخکښ دی. هغه په 9 سیالیو کې 228 منډې جوړې کړې دي چې په یوه لوبه کې زیاتې منډې 93. ابراهیم زدران هم د دې ټورنمنت پیل ډېر ښه کړی و، خو تر پایه بریالی نه دی. هغه په 8 سیالیو کې 215 منډې کړې دي چې یوه نیمه سلیزه هم وهلې ده. دغه راز دې لیگ ته تازه رحمان الله ګربز، نوید الحق او ګلبدین نایب هم وربلل شوي دي چې بیلابیلو لوبډلو ته به ولوبېږي. اوس د نورو هیوادونو کرکټ. تازه هند استرالیا ته د ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده. استرالیا په دې لوبه کې په دوه پاړیو کې 206 اتیا منډې وکړې او هندوستان په یوه پاړۍ کې 400 منډې جوړې کړې وې. هند دغه لوبه د 122 منډو په توپیر وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې جدیجا په دوه پاړیو کې وه او اشوین بیا په دوه پاړیو کې 8 وکټې واخیستې او د استرالیا لپاره بیا تاد مور پی خپل لومړنی ټیسټ سیالي تر سره کړه او لوبغاړي وسوځول. د هندستان لوبډل مشر روهیت شرما د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې سلیزه ووهله. د غراج جدیجا او اکشر پټیل هم نیمه سلیزه جوړې کړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې مارنس لبیشاین مخکښ توپ وهونکی و چې په دوه پاړیو کې 68 منډې وکړې. جدیجا د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دواړه هیوادونه به څلور ټیسټ او درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د یادولې ده چې دویمه ټیسټ سیالي به د فبروري میاشتې په 12 نیټه په دلی ښار کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د خزو کرکټ. د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10 نیټه په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام پیل شو. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې لوبډلې نه لوبېږي. په دې رپورټ کې به د دې نړیوال جام په تړاو درته بشپړ معلومات نرګس مومن وړاندې کړي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د جمعې په ورځ د ښځو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل شو. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې د 10 تر 16 نیټې دوام کوي، لومړۍ سیالۍ یې د کوربه سویلي افریقا او سریلانکا ترمنځ ترسره شوه. سریلانکا وکړای شول چې د دریو منډو په توپیر کوربه هیواد ته ماتې ورکړي. په دې نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا 10 بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه برخه لري. ټول لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوی دی چې په الف ګروپ کې آسترالیا، بنگلاديش، نیوزیلند، سویلي افریقا او سریلانکا یو ځای دي او په بی ګروپ کې انګلند، هندوستان، ایرلند، پاکستان او ویست انډیز سره لوبيږي. د کرکټ نړیوال شورا یوازنی بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه زیمبابوې او افغانستان دي چې په دې سیالۍ کې لوبډله نشته. د زیمبابوې لوبډله د لارموندنې په پړاو کې پاتې شوه او افغانستان اوس مهال د ښځو د کرکټ لوبډله نه لري. د دې ټورنمنت په دوران کې به تر پایلو به پورې ټولټال درویشت سیالۍ ترسره شي. د ښځو شل اوریز نړیوال جام 15 اتلولۍ آسټرالیا ګټلې دي. انګلینډ او ویسټ انډیز هم یو یو ځل د اتلولۍ جام ګټلی دی. د یادونې وړ دی چې دوه اونۍ وړاندې تر 19 کلونو د کم عمر نجونو نړیوال جام سیالۍ هم په سویلي افریقا کې ترسره شوې چې هندي لوبډلې وګټلې.
بیا هم کرکټ. د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړی هم له نړیوالو سیالیو سره مخه ښه وکړه. دا د آسترالیا د شل اورونو لوبډل مشر ایرن فینچ و. هغه وویل چې پوهیږي د شل اوریزو سیالیو تر راتلونکي نړیوال جام نشي لوبېدی، نو له اوس ځکه استعفا کوي چې د آسترالیا کرکټ اداره د راتلونکي نړیوال جام لپاره خپل پلان چمتو کړي. امید زهیرمل په دې تړاو رپورټ لولي.
د آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرن فینچ لنړیوال کرکټ لاس په سر شو. خغلی فینچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د آسترالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ کړي. هغه په 15 ټیسټ، 106 سویخي ورځنیو او 103 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې ولوبید. آسترالیا په 2020 کال کې د ایرن فینچ په لوبډل مشرۍ د شل اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و. نوموړی په نړیواله کچه یوازینی لوبغاړی و چې د یو هیواد لپاره یې په 6 نړیوالو سیالیو کې لوبډل مشري وکړه. هغه د آسترالیا په میلبرن کرکټ لوبغالي کې رسنیو ته ویلي دي په دې پوهېدم چې د شل اوریزو سیالیو پر روان نړیوال جام کې چې په 2024 کال کې به وشي ونه لوبېږم، نو په همدې خاطر غواړم نړیوال کرکټ پرېږدم څو لوبډله را روان جام ته خپل پلان چمتو کړي. ایرن فینچ په 2011 کال کې د انګلینډ پر وړاندې لومړنۍ نړیواله شل اوریزو سیالي وکړه چې ټول تالیې په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې 8,800 منډې وکړي. هغه په یو ورځنیو لوبو کې 11 او په شل اوریزو سیالیو کې 2 سلیزې وهلې دي. خغله فرنچ د شل اوریزو سیالیو په یو پاڼه کې 122 منډې کړې چې دا نړیوال ریکارډ یوازې د هغه په نوم ثبت دی. د ویلو ده چې 28 کلن فرنچ 12 کاله په نړیوال کرکټ کې ولوبېد.
راځئ چې اوس مو د فوټبال لړګر خبر کړو. د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې پرتګالی لوبغاړي کرستیانو رونالډو د الوحدت لوبډلې پر وړاندې 4 ګولونه ووهل. رونالډو چې آل نصر لوبډلې ته لوبیږي د فبروري میاشتې په 9 نیټه د سعودي د مکی ښار د پاچا عبدالعزیز په لوبغالي کې الوحدت لوبډلې ته 4-0 ماتې ورکړه. نوموړي د لوبې په 21مه، 24مه، 53مه او 25مه دقیقه کې ګولونه ووهل. تر دې وړاندې رونالډو د آل نصر لوبډلې لپاره په 3 لوبو کې یوازې 1 ګول وهلی و. کریستیانو چې د نړۍ په کومه سوداګریزو لیګونو کې په لوړ قیمت اخیستل شوی لوبغاړی دی، د دې 4 ګولونو په وهلو سره په لیګ سیالیو کې 1500 ګولونه هم پوره شول. دغه 13 کلن لوبغاړی تر 2019 کال وروسته په لومړي ځل په یو لوب کې د 4 ګولونو په وهلو بریالی شو. د یادونې وړ ده چې په پرو لیګ سیالیو کې د آل نصر لوبډله تر دې دمه د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون په پلان کې لري چې پر روانه ونی کې د فوټسال سیالۍ پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې به 10 لوبډلې برخه ولري. د دې سیالیو په چاچونه هم ترسره شوې ده. لومړی لوبه به د سعادت نیمروز او زیتون کابل ترمنځ ترسره شي. د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیدلی وو. دا ځل مو له یو افغان څوک وهونکي سره مرکه کړې ده. د خالد تکل صافی نومیږي. خاغلی تکل وایي ډېرې هیلې لري چې د افغانستان لپاره په نړیوالو میدانونو کې ولوبېږي، خو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې د هیلو پوره کېدو مخه ډپ کړې ده. هغه د دې ستونزې باوجود هم څو ځل په بهر کې سیالۍ ګټلې دي او اوس هم د یو سترې بهرنۍ سیالۍ د ترسره کېدو انتظار باسي. له خاغلی تکل مې په پیل کې پوښتلی دي چې څومره وخت کېږي چې د سوک وهنې لوبه کوي.
او زما به دغه واته کاله به مې کېږي چې په دې بوکس لوبه کې لګیا یم، خپله خواري او زحمت وباسم.
تا په لومړي ځل چیرته د سوک وهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي؟ استاد دې څوک دی؟ په دې برخه کې څوک ښوونه درکوي؟
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې محترم استاد پسرلی خاکسار سره، چې اوس برحال د ننګرهار د بدراسون د بوکس د بدراسون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوس سره لګیا. هماغه استاد خواري او دعا ده تر دې ځایه را رسیدلی.
ته را ته وایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ تر سره کوي؟
ساحل صاحب، ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې تر سره کړی دي، او اوس هم لا لګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړی دي.
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړې دي؟ مهمه او مشهوره سیالي دي کله وه، چا سره وه، چیرته وه؟
دا سلور واری می هیواد عادل ولی راوڑی، او مشهور و سیالی می چوا نو آغا دا پاکستان پر خلاف و شکر الحمدللہ چی آغا می بیاو گتلو نور مسابقات تا بیالا را پیدا کن.
ل افغانستان بحر سیالی و تطللی کتللی کم هیواد تطللی تمر لو بیدی لی هیواد بحر کردی دی تمر دی گتلی دی تمر دی بیللی دی؟
سلور واری پاکستان سره مخ شوی ما، او دا اللہ پزل لیدری می نک آوٹ کردی دی ورتا یو الک سره په نمرو باندې لوب کړی و چې هغه ډیره جالبه لوبه هم وه، او بنگلادیش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شوه، او په عربي اماراتو کې راته جوړ شوله چې هغه رانه هم پاتې شوه. اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزي مسابقه لرم په کمربند باندې، نو انشاءالله تعالی زو ته آمدګۍ کې تمریناتو کې اخته یم.
صافی صاحب، دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده؟ آیا سوک وهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري؟
دا ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي، دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال، نو دا ټول په د فری فایټ په رقم سازمانونه دي، همغې کې لوبېدلی یس.
د امکاناتو په تړاو راته ووایه، څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړئ؟ د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي؟
والا تر اوسه پورې خو هیچا راته پاملرنه نه ده کړې، لا لګیا استو، نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو. او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې، زما د ویزې مشکلات دي، خدای پاک لا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي.
هر لوبغاړي ځان ته خپل یو ډریم یا هدف یا ټارګټ ټاکلی وي چې زه دغه ځای ته ځان رسول غواړم، فکر کوي یا مطمئن چې ورځ به نړیوال ستوری؟
والا چې دغه لګیا یي خواري کوو، همدغه ځای ته لګیا یي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان نوم یاد شي او افغانستان ښه نمایندګي وکړو. خو ما مخکې مې ادواري وکړله چې په بنګلادیش او عربي اماراتو کې راته مسابقات جوړ شي، خو هغه څه د اقتصادي مشکلات د لاسه پاتې شوي. او لا لګیا استو، انشاءالله هیلم شته دی موږ به خپله هڅه او خواري کوو.
د سوک وهنې په نړۍ کې ډېر مشهور سوک وهونکي دي، کزه یادونه وکم محمد علی کلی یا مایک تایسن، ستا د خوخه سوک وهونکي څوک دی؟ څوک ګوري یا د چا لوبې تا ډېرې کتلې دي او غواړي چې دغه په څیر یو لوبغاړی واوسي؟
محمد علی کلی چې یو اتلو مې خو زه چې د چا علاقه مند یم، هغه د فلیپین هیواد سره تړاو لري او نوم مې چې دی منیفکیو دی، د هغې مسابقات تعقیبوم او هماغې تمرینات ډېر ځل ګورم.
زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې د یو مسلکي سوک وهونکي د جوړېدو لپاره څه شی ضرور وي، کوم ډول تمرینات ضرور وي؟ ته خپل شخصا خپل تجربه راته ووایه، د ورځې څو ساعت تمرین کوي او څه شی کوي؟
ساحل صاحب، مسلکي سوک وهونکي باید شام و دامدا تمرینات ولري، او هغه هم ښه فزیکي تمرینات چې پاره کې فزیکی باید ثقيله فزیکی وي، او سپارینګونه باید وي، شامو دام سپارینګونه وي د ښه او لایق او استعدادي لکانو سره، بیا الله پاک یو مقام درکې مخکې تک. زه خو خپل ځاني چې د دوه ټیم تمرینات کوم، دوه ساعته چې دی هغه سهار کې تمرین کوم او دوه ساعته چې دی هغه مازیګر کې تمرین کوم، او لګیا ستو خپل خواري کو. له تاسو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړه. ښې چارې، ښه وخت.
د لوبو له میدانه ورزشی خپرونې مینوالو، خپرونه مو همدلته بشپړه شوه، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د
آزادی میلمه.
السلام علیکم د ازادۍ میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغو ته سلام مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمل د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. خغلی ځوانمل د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځنګړی نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې بعد د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له خغلی ځوانمل سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصل خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپل ژبه اوریدونکو ته وروپیژنې.
حاجی باز محمد ځوانمل د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېدم او د د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد د کلي اوسېدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی او په همدې ولسوالۍ په همدغه ولایت کې زیږیدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللې او بیا وروسته مو کوم کوم کارونه کړې؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایه مکتب مې د خپل کلی یا د بیسود ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایه مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عمل ته وم او د نهم نه ایسته دولسم صنفه پورې مې د ننګرهار په علي لیسه کې خپل زده کړې کړې. بد بختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و په پاکستان کې وم. نو تر هغې وروسته بیا په 1971 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبی کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپل ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړي شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپل هم شتمن شي او نور خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر و، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولی د بېوزلو لاسنیوی وکم، د بېوزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولی. دا زما د ماشومتوب نه کوایم تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی. فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته را کړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اول ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت، یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم، او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګري وکړي او یو بزنس یا تجارت وکړي او په غوږ تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسي؟
بله، تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي نو ادمن فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره هم راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کړم. بالاخره په 1950 کال کې مې ابتدایه خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ او الحمدلله هغه دکان مې مهوش اوس شته او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې په هماغه وخت کې کسبګرو هټیوالو تجارانو نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم. الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم. د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ. دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل
کړ؟ بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مرواج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغه دکان کرایه وه او د یو کال کرایه پیشکی اخیسته چې 14000 کلدارې وه او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود د 1.5 لک افغانۍ وې، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ ونم 14000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په 14 کال کې هغه شراکت پای وموند او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره و هغې خپل کاروبار شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړی و، خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
کومه دا خبره پټه نه وي ساتلې، اوس ویلی شئ چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه، خبره دا ده چې فقط د همدغې دکان نه مې وشو کولای چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانتې کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک البته ووایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ همدومره ښه کاروبار لري لکه تاسو چې لري؟
بله بله، زما شریکانم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي، چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلې دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیاته اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو، نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا وه چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکړو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل کړ. د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل له پانګې نه چې یو نیم لک کلدارې شاوخوا یا دغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک ملي دلی په تجربه لمخه چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلوده، ډیر به حد زیاته سرمایه درلوده، او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا موږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی، دا په خپل ځان سره چانسونه لري، نو که چانس چا واخیست او ورته میسر شو، نو کېدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي، نو کېدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډېرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم، او خوشحالي په دې کې دی چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټول ولساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه دراغلي.
تاسو د ځان په باب راته وایست، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
بله الحمدلله واده مې کړی، 15 زامن او 4 لورګان لرم، خوشاله یم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نواسیم لرم، او د ده تر څنګ مې یو لورم واده شوې ده، او د فامیلی ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک را ته نصیب کړی.
ځوانمل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلي دي؟ نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوقو پوهنځي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایي مکتبونو کې دي، مشره لور مې له 12مه خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي، هغوی تر 10مه او تر 9مه مکتب ویلې. اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس 3 کال په شپږم کې دی، نو دغه 4-5 میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یو لاره پیدا شي، او دوی نور ناامیده په کور کې نه.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لونه به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله حتماً حتماً، که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمانو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم و چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمن یم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي، زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بلسه
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې گزاره کوي یا عادي گزاره کوي، څه ډول شتمن کېدای شي؟ دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوي؟
زما خو خپلو ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی، او څو لسیزه د ډېرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپلو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي، او عباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زمونږ ځوانه طبقه چې دا د موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشه یي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکړي، او خپل راتلونکی د پخپل وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري په دې یم چې هر ځوان کولای شي هم شتمن شي هم باسواده شي هم قدر جوړ شي، خو که خپل خپل راتلونکي ته متوجه شو نو دا د ځوانانو ز دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دی خپل لاس په کار شي او اباسیاتو په ځای دی تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دی په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري د اباسیاتو په ځای دی خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم ترڅنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې يم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصيږي او خپل اغه هدف چې د ځان د پاره ټاکلی وي هغه ته رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان د باید ځان ته یو دیدلوری ولري او یو هدف د ځان ته وټاکي او خپل کوشش د تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوانمل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې يم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغه باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل کله چې ما دکان خلاص کړو اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه دی دایي چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې، در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې. هر چا چې جیک کتلی او په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري. نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې، لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده. نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسو وکړي چې زه ډیر زیات کوشش مې دا کوم چې زه دا کار ونه کړم، خو دوستان هیڅ چاره نه و او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی وو یا کار به لیدلی وو چې کوم کار چې خلک ډیر غواړي هغوی ته نه ورکوه او دا دروند مسؤلیت پیټی زما په اوږو کې خود. زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم. کله که هم د خپل دنده چا مسؤلیت وګڼله نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي.
مننه. مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ، تاسو یو نیم لک شاوخوا کلدارې پیسې درلودې، دا پیسې لپلار درته پاتې وي او که تاسو خپله ګټلې وي؟
بله، زما په اولو خبرو کې همدا و چې یو نیم لک کلدارې مونږ په شراکت درلودې، ما او ما سره کوم شریک چې بیا د همدغې یو نیم لک کلدارونه مونږ 14,000 کلدارې د دکان د یو کال کرایه ورکړه. بله، او زه البته ډیر ماشومم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسیدلی و. زه مونږ الحمدلله 14 یو او د 14 کشر رور زوم. نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې. بله،
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنګ پیدا کړي، کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و؟
بله، مس فقط متوسط ژوند مو درلود. متوسط ژوند په دې معنی چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند په عادي توګه تیر شي، نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نم ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و، فقط یو متوسط ژوند مو درلود.
اوس چې کله وینئ د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوئ، هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینئ، هغه څه ډول احساس دی؟
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي، او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی. که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته، او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته. نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی، اوس هم د الله نه شکر گزار یو، فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې.
مګر دا د ژوند د دو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوئ، زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته ووایاست.
لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د څه شتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم، یو غریب لاس نیوای وکم، او یا هم وشم کولی د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم، یو مسجد سره کومک وکم، یو پل جوړ کم، یو دغسې یو مرجز کې کومک وکم. خو کله فقیر وي احساس در سره وي مګم رسیدګي ورته نشي کولی، سړی نا امیده وي. او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي، نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کېږي نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کېږي. نو فرق، زه لوی فرق په همدې کې بولم، اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم، البته هغه توان مې نشته. نو کله چې نه یې سړی نا امیده کېږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي، خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ چې مثلا دغه پانګه چې تاسې اوس لرئ دې کې هماغومره زیاتوالی راولئ لکه تېر ځل مو چې تر دې حده راورسوله؟
بله، او بله، هر سړی کوشش د دې لري چې زه باید ډېر څه ولرم، او هڅه او هاند د تجارت هم دا کوي چې باید زیات کوشش وکړم چې پیسې له ځانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم تر څو خپل اهداف ارماندونو ته ورسېږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغسې چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمن تشا و تزل من تشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دي. نو د الله نه خو غواړو چې ډېر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي، ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې هېڅ اراده دی دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډېر زیات برکت اچوي. یو وخت کې د تمه د دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډېر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه، هر انسان کوشش د دې لري چې باید زه د پیسه دار اوسم.
ډېره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډېرې پیسې ولرئ، ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي؟
دا سوچ ما سره بیخي ډیر زیات دی. دا فکر منشته چې زه دې د ډیره زیاته شتمنۍ ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس مې همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکې زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی، چې زما خپله اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي، او هر سړی د حد اقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد اقل دومره دی ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم، او حد اقل د یو بې وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر، له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په انستاګرام کې ازادي راډیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضا